با همکارم صفی الله استان اگزای باشید.
بله، من نصر جانی وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شپې دا پروګرام تر پنځو بجو دوام کوي او دوی منی مې تر ډیره د ورکو شوی ځان خبرونه ته ځانګړي ده. خو په لومړی نیمه کې راپورونه او خبرونه مهم راپور دی چې د بهرنی چارو وزارت وایي د سیمه ایز اقتصادي همکاریو په برخه کې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټولې سیمې لپاره ګټور دي. ولسی جرګه وایي د جمهور رئیس ځینې فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي نو ځکه رد کړي دي. دا هم اوري چې په پاریس کې ورسته حمله د نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ د افغانستان په ټولنیزو رسنیو نوی که هم لپاره خبرګون سره مخ شوې دي. خو تر اوسه مخکې د افغانستان خبرونه مرزی احمد زید راوروي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې جر دې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګرو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د بهرنی چارو وزارت وایي په افغانستان کې شته سنځې د سیمه هیوادونو ته زیان پیښوي او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دیابت یا شکر ناروغي د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري. پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت غوړي چې جر دې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دې جرګې مرستیال محمد علم عزتیار چې نن د دې جرګې سرپرستی کوله ټینګار وکړ چې دا یو مهم موضوع ده او باید پکې ځنډ رانه شي.
موند ورستن کې دولت مطابق وعده کړي یار سان جوم دوره
ازتیار زیاته کړه مخ هیله لرو دولت په دې برخه کې چې کوم شمنه کړي او فیصله شوي باید عمل وکړي او هر څومره ژر چې ممکن وي د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو پاړه اقدام وکړي. خغلی عزتیار زیاته کړه چې د غوراوی کمیټه باید د فیصلې لمخې خپل کار پیل کړي او د انتخاباتو مهالویش اعلان کړي. نوموړی وایي که چېرې دغه موضوع ته جدي پاملرنه ونه شي نو د خلکو باور د انتخاباتو پر پروسې کمیږي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي په هیواد کې موجوده ستونزې د سیمې هیوادونو ته خطر پیښوي. د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرسل حکمت خلیل کرزی نن له افغانستان سره د سیمې د هیوادونو د اقتصادي او سیاسي همکاري په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې و ټینګار وکړ د افغانستان د ستونزو د حل لپاره باید سیمه ایز همکاري وشي.
کوم شی چې موږ لرو هغه تروریزم دی چې د بیلابیل ډلو خوا جوړ شوی او هم دغه ډلې په افغانستان کې جنگ کوي خو وروستی هدف یې افغانستان نه دی.
نوموړي زیاته کړه چې په افغانستان کې جګړه ځینو بهرنیو تروریستي ډلو توده ساتلې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دیابت یا شکر ناروغۍ د زیاتېدو په اړه اندېښنه لري او وایي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د شکر ناروغۍ له امله شاوخوا 3000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دغه وزارت سلاکار خواجه قمر الدین د یکشنبې په ورځ د شکر ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځ په مناسبت وویل چې دا یوه خطرناکه ناروغۍ ده او د وخت په تیرېدو سره کولی شي د انسان عصبي سیستم ته زیان ورسوي. د روغتیا وزارت سلاکار زیاتوي هغه کسان چې سلویح کاله عمر لري باید هر کال د شکر ناروغۍ معاینات وکړي. او د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په کابل او د هیواد په دیارلس نورو ولایتونو کې د منځنۍ ټولګې لپاره د 2.2 میلیونه درسي کتابونو ویش پیل کړی. د دغه وزارت مرسل غلام جیلانی همایي نن رسنیو ته وویل چې د دغه کتابونو ویش تر 2 اونیو پورې دوام کوي. د نوموړي په خبره د دغو کتابونو پر چاپ شاوخوا 1 میلیون ډالر لګښت راغلی چې د امریکا د پراختیایي ادارې یونیسف او ندا مؤسسې لخوا ورکول شوی دی. دا کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زمو همکار سالی محمد سالی تاسو وړاندې کړی.
فرانسوي چیرونکو د هغو بریدکوونکو له ډلې یو پیژندلې چې د جمعې په شپنه وخت یې په پاریس کې لږ تر لږه 190 کسان ووژل او تر 350 زیات نور ټپیان کړل. د فرانسې خبري اجنس راپور ورکړی چې 90 کلن عمر اسماعیل مصطفی د یوې حملې په ساحه کې د یوې پرېسوې ګوتې د موندل کېدو په مرسته پیژندل سوی. مصطفی جرمي سابقه درلوده او د افراطي کېدو خواته روان و. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن پرون یوه کنفرانس ته وویل دغه بریدکوونکي په فرانسه کې زیږېدلی و.
À ce stade, un terroriste, auteur de la prise
de... هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمته نیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 28مه په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کلونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې نوم په یوه امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د جمعې په شپه د هماهنګو حملو په نتیجه کې د فرانسې د پلازمینې پاریس شپږ سیمې په نښه سوې. وطنه برید کوونکي هم چې انتحاري واسکټونه یې اغوستي وه وژل سوي دي. د اسلامي دولت سختریزي ډلې داعش د هغو حملو مسؤلیت منلی او وایي دا بریدونه یې په سوریه او عراق کې د داعش پر اهدافو د فرانسې د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د امریکا ولسمشری ته کاندیدا هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت وسلوالي سختریزي ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. میرمن کلینټن امریکایي سناتور برینی ساندرس او د میریلند پخوانی والی یا گورنر مارتین اومالی چې درې وړه د ډیموکرات ګوند کاندیدان د اسلامي دولت ډلې یادایش ته د کلک ځواب ویلو غوښتنه وکړه. دې ډلې د پاریس د حملو چې 190 تنه پکښې وژل سوي دي مسؤلیت منلی دی. بل خوا په فرانسه کې پرون شنبه لس تنه هغه وخت وژل سول چې سریل سایر یا ډیر ګړندی اورګاډی د ازمایښت پر مهال له پټلۍ څخه ووت. په دې پیښه کې وژل سوي کسان د هغو 40 تنو تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره وه. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبورګ کې وسوه. د پیښې په مهال په اورګاډي کې له تخنیکي عملی پرته مسافر سپاره نه وه. په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوریې د ولسمشر بشر الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ نیټې څخه پیل سي. په خبرو کې د شامل خواو لخوا د ګډې اعلامیې له مخې چې ملګرو ملتونو خپره کړې د سوریایي لوریو ترمنځ خبرې به د یوه باوري هر اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل سي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون تشکیل کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 1300 کې آزاد انتخابات ترسره کړي. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جی شل ډلې یا د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشریزه کې سره راغونډ سي. په بیل کې به په دې دوه ورځنۍ غونډه کې مشران د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر مسأله، د سوریې پر شخړه، د کډوالو پر بحران، د اقلیم پر بدلون او نورو موضوعاتو خبرې وکړي. تمه کېږي د امریکا ولسمشر باراک اوباما به تر سرمشریزې مخکې له خپل ترکي سیال رجب طیب اردوغان سره جلا خبرې وکړي. او اوس هم د هوا حالات.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي یو، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه دوه، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 10 ټیټه درې، جلال آباد اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه اته، ګردیز اسمان وریځ د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي یو، او په بامیان کې به هم اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه نه.
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتل شي. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمه ایز اقتصادي همکارۍ په برخه کې افغان حکومت ډیر څه کړي دي.
Not just, of course, for Afghanistan, but this initiative is also for the region. It looks at regional initiatives.
ولسی جرګوی د دې لپاره د ولسمشر ځینې تخنیکي فرمانونه رد کړي چې له اساسي قانون سره اړخ نه لګاو.
فرمان جناب رئیس جمهور صادر کردنی در مخالفت به قانون اساسی و سایر قوانین آمده کشور بود. به این اساس پارلمان تصمیم گرفت که فرمان رد بکنه.
په پاریس کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه د افغان سوشل میډیا والا یا هم د سوشل میډیا ټولنیزو رسنیو کاروونکو خبرګونونو په اړه هم درته ریپورت خبرو. په بهرنیو خبرونو کې راپورونه کې هم دا اوري چې په فرانسه کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو د هویت معلومولو لپاره فرانسوي چارواکو هڅې تیز کړي دي. د پروګرام دویمه نیمه تر ډیره د ورکو شوی ځانو خبرونې ته ځانګړې ده.
We'll be right back.
بیا هم خراغلی رازول لمری راپورت د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وی د سیمیز اقتصادی همکاری په برخه کې چې کوم اقدامات افغان حکومت کړي د ټول سیمې لپاره ګټور دي. د بهرنی چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی د خبره نن یکشنبه د افغانستان او سیمې ترمنځ د اقتصادی او سیاسي همکاری په اړه جوړ شوی کانفرنس ته وکړه. د کانفرنس د ختیځ او لویدیځ انسټیټیوټ په ابتکار او د افغانستان د بهرنی چارو وزارت او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی په همکاری جوړ شوی و. د یات انسټیټیوټ مشر هم په سیمه کې د سترو اقتصادي پروژو د عملي کېدو لپاره د سیمایزو اړیکو پر پراختیا او اعتماد جوړونې ټینګار وکړ. قاسم سولمل په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
سره له دې چې له سیمې سره د اقتصادي سوداګریزو او ترانزیټي همکارۍ د پراختیا په هدف په روسي کې د افغان حکومت لخوا ډېرې هڅې وسوې، خو لا هم یو لړ سیاسي او امنیتي ستونزې د دغو همکارۍ پر وړاندې خنډونه جوړوي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د موضوع ته د یک شنبه په ورځ د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکارۍ په کنفرانس کې د خبرو پر مهال اشاره وکړه. شغلی کرزی ویل په اقتصادي برخه کې چې کوم ابتکارات د افغانستان لخوا په نظر کې نیول سوي ګټې ټول سیمې ته رسیږي.
In 2004 we established
د وی په 2004 کال کې موږ د ریکای د افغانستان لپاره د سیمایزو اقتصادي همکاري کانفرنس جوړ کړ. دا یوازې د افغانستان لپاره نه دی، بلکې دا یو سیمایز ابتکار دی ترڅو سیمه ورسره پرمختګ وکړي. شغلی کرزی همدارس ویل چې افغان حکومت تل سیمه سره د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی، خو د په خبره ځینی سیاسي او امنیتي ستونزې د دې هڅو خنډ ګرځي. د بهرنی چار وزارت مرستیال هغه تر روسي ډلو ټپلو ته هم اشاره وکړه چې په افغانستان کې جنگي شي او په وینای چې د غوي جګړه به ټول سیمه زیانمن کړي او باید پر وړاندې سیمه ایز اقدام وسی. په همدې حال کې د ختیځ او لویدیځ انسټیټیوټ مشر جیمز کریټون چې د غونډې رابلل و ویل چې د سیمه د اقتصادي همکاري پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ د اعتماد نشټون دی او په وینای دا یو ستونزمن بهیر دی. د وی تر ټولو ستر ستونزې زما په نظر د اعتماد جوړول دی او دا د سیمه لپاره ستونزمن کار دی. که موږ وکړای سو دا اعتماد رامنځته کړو، نو موږ باید کې هم رامنځته کړای سو. اخو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی عامل رئیس عتیق الله نصرت ویل چې په افغانستان کې ډېر بل قوایم کانات ست چې ورڅخه د سیمه په ګټه کار اخیستل کېدای شي. د همدارس ویل چې افغانستان د سیمه د مارکیټونو په نشلولو کې حیاتي رول لوبولای شي. موږ باور لرو چې سیمه ایز اقتصادي همکاري بل بدیل نه لري، مګر دا چې د جنوبي اسیا اقتصاد له ختیځ منځنۍ اسیا او منځنۍ ختیځ سره ونښلول سي، افغانستان به دغه مارکیټونو د نشلولو لپاره حیاتي رول ولوبوي. افغان حکومت له دې وړاندې هم نه یوازې په اقتصادي برخه کې، بلکې په امنیتي او سیاسي برخو کې هم پر سیمه ایزو همکاریو او اجماع ټینګار کړی دی. خو بل دل سي چې د سیمه هیوادونه به څومره وکړای سي په دې برخه کې پرشته ستونزو برلاسي سي.
آزادی رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
ته ازادي رادیو خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګوې پانه کې هم کتلای شي، البته اوریدل شي کوم انټرنیټ کې وي او همدارز مطالب په دغه وی پانه کې لوستل شي. د افغانستان ولسی جرګوي د جمهور رئیس زینی فرمانونه له اساسي قانون سره اړخ نه لګوي ځکه یې رد کړی دی. ولسی جرګې د شنبه پرځ د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړ چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام پکې استثنا خودل شوی وو. حقوقي کارپوهان وایي چې د جمهور رئیس کوم فرمان د ولسی جرګې لخوا رد شي د بشپړ ردول لپاره په کار د چي شرانو جرګې نظر هم پکې شامل وي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
په تیرې سبان دی یوې میاشت کې ولسی جرګې د جمهور رئیس اشرف غنی 15 بیلابیل تقنینی فرمانونه رد کړي دي. ولسی جرګه وایي دا فرمانونه له اساسي قانون سره په ټکر کې دي ځکه رد شوي دي. ولسی جرګې د شنبه په ورځ د جمهور رئیس دا فرمان چې د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ دوام دی استثناء وګڼل شي هم رد کړ. په دې اړه د جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان آزادي راډیو ته وویل چې په قانون کې د وزارتونو او دولتي ادارو د مسؤلینو سرپرستی یوازې دوه میاشتې خودل شوې ده.
تاییدی مقرری ها و رای اعتماد و سلب اعتماد رایت های ویژه ولسی افغانستان است.
د مقرری تاییدی د باور رای او سلب اعتماد ولسی جرګه صلاحیتونه دي. وروستی فرمان چې جمهور رئیس صادر کړی له قانون سره په ټکر کې دی ځکه رد سو، ځکه چې د قانون لمخې یو مسؤل یوازې دوه میاشتې د یو پوست سرپرست پاته کېدلی سي.
له دې وړاندې ولسی جرګې په دې دلیل چې د مالی کال په وروستیو کې د یوې اداري واحد رامنځته کول د قانون خلاف دی، په جمهوری ریاست کې د اقتصادي مشاوریت د پوست پاړه صادر شوی فرمان هم رد کړی دی. سربیره پر دې ولسی جرګې شاوخوا درې اونۍ مخکې د جمهور رئیس هغه فرمان هم رد کړی چې پکې د موبایل د کریډیټ کارتونو په لګښت کې پر مصرفونکو 10% مالیه وضع شوې وه. له دې پرته په دې موده کې د ولسمشر دوه نور فرمانونه هم ولسی جرګې رد کړي دي. کارپوهان وایي کوم فرمان چې له قانون سره په ټکر کې وي او ولسی جرګه یې رد کړي، په کار ده چې د بشپړ ردېدو لپاره پکې د مشرانو جرګې نظر هم شامل شي. د دې کارپوهانو له ډلې اجمل هوجمن آزادي راډیو ته وویل
حکومت په خپلو اجراتو کې چې کوم مشکلات سره مخامخ کېږي، قوانین د خپل وضعیت او د خپلو غوښتنو د خپلو امکاناتو سره برابر کړي، دوی تعدیلات راولي، تخنیني فرمانونه ورکوي. اوس لپاره یوازې ولسی جرګې رد کړی، اما که چیرې مشرانو جرګې له خوا هم رد شي، دا فرمان د اعتبار نه ساقط دی، دا د تطبیق وړ نه دی.
که له یوې خوا ولسی جرګه د ولسمشر لخوا ورکړل شوي فرمانونه غیر قانوني بولي، خو د هر چارواکي وایي چې دا فرمانونه په چارو کې د خلا د مخنیوي په هدف صادر شوي دي. د جمهور رئیس اشرف غنی د مرستیال ویاند سید ظفر هاشمی آزادی راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس وروستی فرمان هم په چارو کې د سمون په هدف صادر شوی دی.
با در نظر داشت شرایط امنیتی کشور و بعد
د هیواد امنیتی شرایط و تفکتو سره او له هغې وروسته چې ولسی جرګې د دفاع وزیر ته د باور رای ورنه کړه، جمهور رئیس دې لپاره چې په چارو کې خلا رامنځته نه شي، د امنیتي ارګانونو د مسؤلینو د سرپرستۍ لپاره یې دغه فرمان صادر کړه.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال نه یوازې دا چې د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست لخوا اداره کیږي، بلکې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته ولیدل شول چې اکثر وزیران، والیان او ځینې نور چارواکي د اوږدې مودې لپاره سرپرست پاتې شوي دي. دا هغه موضوع ده چې د افغانستان خلکو پرې انتقاد کړی او له حکومت یې غوښتي چې د مسؤلینو سرپرستي د پای ته ورسوي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په ریپورت کې مو واوریدل چې ولسی جرګې د ولسمشر ځینې فرمانونه رد کړي دي او ویلي دي چې دغه فرمانونو له اساسي قانون سره په ټکر کې یا هم له اساسي قانون سره اړخ نه لګو. په همدې موضوع مو د حقوقي چارو له کارپوه د کابل پوهنتون له استاد پوهاند ډاکټر ودیر صافي سره مرکه کړې ده او په سر کې مو پوښتنه کړې ده چې د دغسې فرمانونو ردول په داسې حالاتو کې څه معنا لري.
دا چې وایم چې نظر په قانون دی اساسي رئیس دولت کولای شي او وزیر خپل تر دوه میاشتو لپاره سرپرست مقرر کړي. دوه میاشتونه چې زیات شول خلاف د قانون اساسي دی، باید پارلمان نظر واخلي. نو خبره دا ده چې موږ فکر کوو د ملي وحدت د حکومت اړیکې به د پارلمان سره پر خلاف د پخوانی حکومت د پخوا د دوی و د کرزي بهتره شي، ولې جرګه هم نه منله د پارلمان فیصلې او دوی هم ورته چندان ارزښت نه دی ورکړی د دوی په رخصتي کې فرمانونه صادروي. دا ده چې دوی خپله انتقام د سیاسي لحاظ نه د حکومت نه اخلي او نه پریږدي چې دوی فرمانونه صادر کړي. دوی په غیاب کې هماغه ده چې دوی دا هم نه دی منلی او نور هم نه مني، نور هم په پارلمان کې چې دوی اکثریت رایه ورکوي، دوی د قومي د لحاظه، د تنظیمي د لحاظه، د نورو سیاسي ملاحظاتو د خاطر خپل اهداف لري.
استاد، تاسو د سیاسي انتخاب اخیستلو مسله یاده کړله، په دغسې حالت کې چې افغانان له سلو ستونزو سره مخ دي، ولسي جرګې ته په کار ده چې سیاسي انتخاب واخلي له ولسمشره او دغسې پرېکړې وننګوي؟
کار نه ده، مګر دوی استدلال کوي، وایي چې دغه سرپرست چې دوی ټاکلی حکومت هغه داسې کار نه شي کولی، د هغه د سرپرستۍ موجودیت باعث بې امنیتي شوې ده. که دا یو کم وزیر انتخاب چې موږ ورته رایه ورکړو، شاید چې هغه بهتر کار وکړي. نظر دې ته دوی ټوله پړه په همدې سرپرستانو اچوي چې وضعیت خرابېږي. دا د سرپرستۍ د لحاظه ده چې یو رئیس جمهور یې غواړي یا بل غواړي، اما ملت یې نه غواړي، دې کار نشي
کولی. ولسی جرګه یا دغه ځینې فیډبکونه یا ځینې معلومات دغه سرپرستانو په اړه هم په نظر کې ساتي کنه، ځکه چې بهرني پوځیان د دوی قماندان دفاع وزارت له سرپرسته چې اوس موضوع هم مشکل هم په همدوی جوړ دی، دوی نه ملاتړ کړی، د دوی ډیر ښه مدیر ارزولې دي. د دې خبرې ترڅنګ، یعنی د دې خبرې پام کې نیولو سره، ولسی جرګه ولې دغه کار کوي په دغه جنگي شرایطو کې؟ مثلا د دفاع وزارت لپاره یو نوی څوک راځي، هم بیا د خلا رامنځته کیږي، د قدرت او د اداري خلا را رامنځته کیږي. دغه مسله به بل اخر څومره افغانانو ته ضربه ورسی نسبت دې چې مسله دوی تاکید کوي
چې خبره ده چې ضربه رسی مګر د حکومت کار ده چې دوی خپل اړیکې د پارلمان سره سمې کی. دا چې د پارلمان کې دوه خونې دي، یو مشرانو جرګه یو ولسی جرګه، هر یو ځان د خپل وظایف لري او رسالت لري. نو ولسی جرګه دا څه فیصله کړې ده ممکن سناتوران یا مشرانو جرګه دا تایید نه کړي، ورته کې بیا هم فیصله نشي تللی توشي دپاره.
د حقوقي چارو د کارپو او د کابل پانتون د استاد ډاکټر ودیر صافی څرګندونی مو د ولسی جرګې د ورستیو پریکړو په اړه چې د ولسمشر ځینی تقنینی فرمانونه د دې لپاره چې ګواکې له قانون سره په ټکر کې دي رد کړي واوریده.
ازادي راډیو له ورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
په پاریس کې د ورسته حمله د نړیوالو خبرګونونو ترڅنګ د افغانستان په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ خبرګونونه لزان سره لرلې دي. د ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول ځینې کارونکي دغه حمله غندلې او د پاریس له خلکو سره غم راځي ښکارا کړي. د شنبې د شپې د 14 ورځو په نتیجه کې په پاریس کې 29 تنه وژل شوي او 350 نور ټپیان دي. اجمل تورمان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
افغانان چې له کلونو راهیسې په خپل هیواد کې د چاودنو او انتحارونو شاهدان دي، د هغه هیواد د خلکو درد تر نورو ښه خپلولی شي کوم چې د ورته پیښو ښکار شي. په پاریس کې د روسیو چاودنو په اړه د افغان حکومت تر څنګ نورو عامو افغانانو هم په ټولنیزې رسنۍ فیسبوک کې په لیکنو او خپلو پروفایل تصویرونو ته د پاریس د جنډې په رنګ ورکولو سره له اغیزمنو سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. دوی لیکلی چې له ترهګرۍ او انسان وژنې نه کرکه لري. د فیسبوک یو کاروونکي همت الله میساق په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې یو شمیر بنسټپاله بې پوهې مسلمانان په هیڅ ډول د نړۍ د اسلامي ټولنې ښکارندوی نه کوي. موږ مسلمانان یو خو ترهګر نه یو. یما حنیفی د فیسبوک یو بل کاروونکي بیا په خپل پاڼه کې لیکلی چې په افغانستان کې هر ورځ په لږګونه کسان وژل کیږي. طارق هاشمی بیا لیکلی چې په پاریس کې ورستۍ تروریستي حمله د داعش پر وړاندې د نړیوالو د یو ځای کېدلو لپاره یو ښه فرصت دی. اریانا سید لیکلی چې پاریس ته دعا وکړئ، بیروت ته دعا وکړئ، غدین ته دعا وکړئ، زابل ته دعا وکړئ، کندوز ته دعا وکړئ، نړۍ ته دعا وکړئ او انسانیت ته دعا وکړئ. او د فیسبوک یو بل کاروونکي صدیق یوسف بیا نورو ته په خطاب کې لیکلی چې هغه کسان چې د داعش لخوا په ننګرهار کې ووژل شول، د هغوی عکسونه مو هم باید په پروفایل کې ایښي ول. په پاریس کې د تیرې شنبې د شپې په 14 او ډزو کې 129 کسان وژل شوي دي. د فرانسې ولسمشر د 3 ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړی دی. د فرانسې پیښو د نړۍ د رهبرانو تند غبرګونونه هم راوپارول. د نړۍ یو شمیر مشرانو د غمرازۍ په ویلو سره د غبریدونه په کلکو ټکو سره وخندل. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د انتحاري حملو او چاودنو ترسره کول که هغه په افغانستان کې وي یا په نوره نړۍ کې یو غیر انساني عمل دی.
نه تروریستي عمل نه، دغه هر بان هر خدا تر چې دی دغه عملونه چې اوس د سر پرې کول دا شیان دا خو بیخي یو 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 نابخشونکی عمل دی. هېڅ رقم حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي. دغه خو هېڅ انسانان دي راسره هم خلک ډېر نه پوهېږم. والا
توریستی عمل په باره کې داده چې د مو تطبیق کو د عمل او مو مخالف دي عمل یو د عمل نه په اسلام نه په شریعت نه په قانون نه په هیڅ دین او مذهب کې نشته. هر چیرته په هر ګرد نړۍ کې عمل توریستی کیږي د تطبیق کو.
افغانان په دې باور دي چې ترهګری پوله او مذهب نه پیژني او نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ لپاره یو ګواخ دی. دوی وایي چې د ترهګرۍ د ریښود لمنځه وړلو لپاره باید د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه ریښتینې هڅې وکړي تر څو نور بل هیڅ انسان د چاودنو او انتحارونو کار نشي.
اموریدل چې په ټولنیزو شبکو کې زینو افغانانو د پاریس د ورستۍ خونړۍ حمله په اړه خبرګونونه خوندلي او دغه حمله غندلې دي. اوس به هم غوښ شو چې ځینې نور خلک د دغه حمله په اړه څه وایي او تروریستي عمل څنګه بولي.
نه تروریستي عمل نه، دغه هر بان هر خدا تر چې دی دغه عملونه چې اوس د سر پرې کول دا شیان دا خو بیخي یو 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 نابخشونکی عمل دی. هېڅ رقم حتی حیوانات دا خبره نه قبلوي. دغه خو هېڅ انسانان دي راسره هم خلک ډېر نه پوهېږم. والا
زما نظر د توریستي اعمالو په باره کې داده چې د موږ تقبه کوو د عمل او موږ مخالف دي عمل یو د عمل نه په اسلام نه په شریعت نه په قانون نه په هیڅ دین او مذهب کې نشته.
آزادی رادیو ته غوښنیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په فرانسه کې د وروستیو خونړیو حملو د عاملانو د هویت معلومولو او د نورو مشکوکو د موندلو لپاره په فرانسه او له دې هېواده بهر د اروپا په نورو برخو کې هڅې تیزې شوې دي. د پاریس په حملو کې چې له سلو زیات کسان وژل شوي او شاوخوا 350 نور ټپیان دي، د نږدې سلو ټپیانو وضعیت تر اوسه خطرناک ښودل شوی. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د فرانسې پولیسو د وروستیو خونړیو حملو د وو وسلوالو له ډلې لومړی پیژندلې دی چې د فرانسې تبه دی. د دغو حملو په اړه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی، پر فرانسې سربیره نړیوالو څیړونکو هم څیړنې ګړندۍ کړې دي. په دغو حملو کې چې د جمعې د ورځې ناوخته وشوې، 109 کسان وژل شوي او 352 نور ټپیان دي چې د 99 ټپیانو وضعیت ډېر خطرناک دی. فرانسوی چارواکو لومړنی حمله کوونکی 90 کلن عمر اسماعیل مصطفی خودلی چې هویت یې له یوې پرې شوې ګوتې چې د پاریس د باتیکلان د کنسرټونو په تالار کې موندل شوې معلوم شوی دی. دغه تالار د تر ټولو خونړۍ حملې صحنه وه. دغه حملو چې د پاریس د کنسرټونو په یوه تالار، رستورانتونو او د یوه سټډیوم په مخ کې وشوې، له لس میاشتو وروسته د پاریس په واټونو کې عادي ژوند بیا ګډوډ کړ. هغه مهال د چارلی ابدو پر مجلې حملې دغه ښار آرامي مختل کړې وه. د لومړی ځل دی چې په فرانسه کې سخت دریزي ځانوژونکې حملې ترسره کوي. په تېر جنوري کې د چارلی ابدو د مجلې پر دفتر له ځانوژونکې حملې کار نه و اخیستل شوی. د دغو حملو په تړاو د مشکوک کسانو د نیولو لپاره عملیات له فرانسې بهر د اروپا په نور برخو کې هم ګړندې شوي دي. په بلجیم کې چارواکو د څو تنو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړ او جرمني هم له دغې حملې سره د احتمالي اړیکو په تور له هغه کس څخه تحقیقات کوي چې په وروستیو کې له هغه سره له چاودیدونکو موادو ډک موټر موندلی دی. د فرانسې د خبري اژانس راپور له مخې د یو حمله کوونکي د جسد په خوا کې د سوریې د پاسپورت موندل شکونه زیاتوي چې ښایي حمله کوونکي اروپا ته د هغو کډوالو په ډله کې ننوتلي وي چې د سوریې له کورنۍ جګړې تښتېدلي دي. د یونان د اتباعو د ساتنې وزیر نیکوس توسکاس وویل موږ تاییدوو چې دغه د سوریې پاسپورت لرونکي کس د اکتوبر په 3مه د یونان د لیروس ټاپو ته راغلی او هلته د اروپایي اتحادیې د مقرراتو په اساس راجستر شوی دی. د فرانس ورس په وینا لومړنی پیژندل شوی حمله کوونکی عمر اسماعیل مصطفی د پاریس په لمنه کې په یو بی وزله سیمه کې دنیا ته راغلی. درې ورونه او دوه خويندې لري. هغه په وو کوچنیو جرمونو مجرم پیژندل شوی خو هیڅ کله هم زندان شوی نه دی. د ګوتې هغه نه چې پولیسو د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې موندلې، له هغه سره چې د پولیسو په دوسیه کې سرخوري. د پاریس سارنوال فرانسیوس مولنس وویل مصطفی ته په 2010 کال هله د چارواکو پام واوښت چې نوموړي د افراطیت خوا ته مخه کړې وه، خو هیڅ کله حمله یوې تروریستي شبکې یا د کومې حملې د پلان په تړاو تورن شوی نه و. پولیسو د شنبې په شپه د هغه ورور او پلار هم ونیول. دو حمله کوونکو د باتکلان د کنسرټونو په تالار کې ځانونه والوزول او یوې هم د پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. درې حمله کوونکو د پاریس د سټډیوم په مخ کې چیرې چې د فرانسې او جرمني ترمنځ د فوټبال مسابقه روانه و ځانونه والوزول. اووم حمله کوونکي هم د کنسرټونو تالار ته نږدې په یوه ګڼه ګوڼې واټ کې ځان والوزو چې یوازې یو کس ټپي کړ. د یور آسیا د ډلې څیړونکو وایي دغه حملو څرنګوالی ته په پام سره دوی ګمان کوي چې د اسلامي دولت ډلې د خپلو عملیاتو په بڼه کې بدلون راوستي او هغه د دې نښه ده چې اروپا ښایي په راتلونکي کې د نورو دا ډول حملو شاهده وي.
په فرانسې کې د وروستیو خونړیو، البته په پاریس کې د وروستیو خونړیو د حملو په اړه د فرانسوي چارواکو د هڅو د ګڼېدو په اړه څرګندونې واورېدې. اوس به هم راشو افغانستان ته. په هلمند ولایت کې د لښکرګاه په ښار کې انتحاري حمله شوې ده. ویل کېږي دغه حمله د ښار په لومړۍ ناحیه کې شوې ده. دا چې دغه دقیق وخت څه وخت او په چا باندې دا حمله شوې ده، الیاس دایي هم د اوس سره د ټلیفون په کرښه دی. الیاس دایي د ازادي راډیو خبريال په هلمند کې دی. مهرباني دایسب.
د لجنم دغه یو څه شم دي کې مخکې د لشکرګاه شهر د پله د هغه پله چې لشکرګاه شهر د نادانی ګرمسیر مرجه او د نور ولسوالۍ ته رسېږي. زه په ورودي دروازه کې چې شهر تر پریوځي د لیمې درته په کوم شي کولای درم. زه خپل ځان دې په سیمه کې یم. دلته معلومی دي چې د خارجي ځواکونو یو څنګه د څه جوړو تعال کې او د دې ترڅنګ د افغان ملي اردو د ضربتي اقتصادي څنګه هم ولاړ دي. او موږ له معلوماتو ترلاسه کړی دي چې دا د موټر بم حمله ده البته او تر اوسه پر د خارجان د مرجولو په اړه د څه معلومات نشته، خو ویل کېږي چې موټر بم د لومړي ځل حمله یا برید د بهرني هغه ځواکونو په موټر باندې ترسره کړی دی چې په مرجولو سره کې د تیرو څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو سره یو ځای په عملیاتو کې بوخت وو، او دوی دغه هوایي برجن رابر کول د طالبانو په څنډه نه پرسته.
بله دای صاحب، یو څه بل دغه سیمه کې اوس مثلا د زخمیانو احتمالي زخمیانو د انتقال لپاره هم څه تدابیر نیول شوی؟ موټر شته، امبولانسونه کڅنګ دغه سیمه کې
موږ ولي وای چې ډیر امبولانسونه راغلل او ځینې مړي وو چې ټپيان انتقال کړل، خو د ټیک شمیره د څرګندې چې په سیمه کې دا مهال د لسکرګا شهر ته هم خلک ډیر وځي او د ښار ته د باندې خلک هم ساتر ځي، د دې څنګه ډیر ګوربارو احتمالي لیدنه چې ما خپل لیدنه د سترګندې چې د موړ او ټپيان سره
بله دقیقا د خارې د بهرنیانو تر څنګ چې موټر یو بیجاړ شوی، تاسو په خبره سوځیدلې ده هم دا مهال نور د ملکیانو موټر هم ځانمن شوی دی سیمه کې څنګه
موږ نږدې خلک د ملي امنیت ځواکونو تر څنګ بهرني ځواکونه او خپل افغان ځواکونه موږ نږدې سیمې ته نه پرېږدي، خو چې موږ ګورو یو تان ګور اخیستی او داسې معلومېږي دا بهرني ځواکونه دي، خو اوس پرې نږدې سیمې ته څوک هېڅکله ونه ویل چې دا څوک دي.
د حملې د شدت په اړه عام خلک څه وایي؟ هغلته چې شاهدان و دوی څه وایي چې څه رقم حمله وه او شدیده وه که څنګه؟
د خلکو سره چې موږ ورته کله وایو چې شاوخوا نږدې سیمو ته څه چې ځینې لرو سیمو کې هم څه شی ماته کړي دي، د خلکو د کورونو او کلکلانو او
عامله زوره وره. بله په هلمند کې د ازادي روډي خبريال الیاس د کور ودان و مریدل چې د لخرګه خر په لومړی ناحیه کې په ورودی دروازه کې البته د خر چې ځینی مهمه دولتي ودانې هلته شته موټر بم چاودنه شوی چې هدف هم ویل کېږي د بهرنیو پوزیانو موټرو او نور خلکو ته هم پکې مرګ جوړ لاوختي، خو تر اوسه پوری چارواکي د دقیق مرګ جوړ لشمیر له خلکو سره نه شریکوي. وخت په افغانستان کې ضرور بږي او دیرش تخقیری صالح محمد صالح استودیو ته تو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وای.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو موټر بم چاودنه شوی، تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان د مشرانو جرګې غوړو په پاریس کې وروستۍ انتحاري حمله وغندله او د دغه سپې شو د مخنیوي لپاره د تورزم په وړاندې پرګاډي مبارزه ټینګار وکړ. روختیا وزارت وایي چې روان کال په لومړی نیمایي کې د شکرې ناروغۍ له کبله شاوخوا 3000 کسان مړ شوي. د پوهنې وزارت وایي په کابل او دیارلسو نور ولایتونو کې د منځنیو ټولګیو لپاره د 12,00,000 درسي کتابونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کندهار کې د وسلوالو مخالفانو یو 9 کسیزه ډله نیولې. فرانسوي چیړونکو د هغو برید کوونکو له ډلې یو پیژندلې چې د جمعې په شپنه وخت په پاریس کې لږ تر لږه 190 کسان ووژل او تر 3500 زیات نورې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشرۍ ته کاندیدا هیلری کلینټن د پاریس وژونکو تروریستي حملو ته په اشاره د اسلامي دولت د وسلوالې سختریزې ډلې د ځپلو لپاره د نړۍ د یووالي غوښتنه وکړه. په فرانسې کې پرون لس تنه هغه وخت وژل سول چې سریل سایر یا ډیر ګړندۍ اورګاډي د ازمایښت پر مهال له پټلۍ څخه ووت. خو ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو په هدف د سیاسي انتقال د مهالویش پر سر موافقه وسوه. او په پام کې د نن د نړۍ مشران د ترکیې په جنوب کې د جیشل ډلې یا د ستورو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یوه سرمشریزه کې سره راغونډ سي.
لاند خبرونه مو واوریدل. اوس هم ابراهیم صافی ته ورکو چې د سپورت نړۍ خبرونه وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغان تکواندو لوبغاړو د تاجکستان په آزاد سیالیو کې شپږ مډالونه وګټل. د تاجکستان په سیالیو کې د افغان ټیم روزونکو احمد رومان اباسینن ازادي رډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې افغان لوبغاړو د برونزو مډالونه ګټل دي. احمد فواز شیرزی، جوهر شاه زخیلوال، عبدالباسط لطیفی، الهام پوپل او عبد الله دلاور هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالیو کې د برونزو مډالونه ګټل دي. د آزاد سیالی د منځنۍ آسیا د تکواندو لوبغاړو ترمنځ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د نومبر په 14 نیټه پیل شوه دي. په دغه سیالیو کې د افغانستان په استادیتوب اتول لوبغاړو برخه اخیستې و چې افغان روزونکو احمد رومان عباسی ته د غوره روزونکو لقب هم ورکړل شوی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې ټاکل شوی سبا په کابل کې د لومړي ځل لپاره د 12 کلنو د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ د اتو ټیمونو ترمنځ پیل شي. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو د څانګې رئیس سید علي کاظمی ازادي راډیو ته وویل چې دا اته ټیمونه هغه ټیمونه دي چې په خپلو ځنونو کې اتلولي خپله کړې او په دې سیالۍ کې به هم غوره سیری انتخاب شي.
دا لومړی ځل دی چې د فوټبال فدراسیون د فوټبال د نوي 12 کلنو د ټیم لپاره د غوره لیګ سیالۍ په لاره چوي، او د دې سره سره چې په دې کې د 12 کلنو د ټیم لپاره غوره سیری ټاکل کیږي، د فوټبال فدراسیون او د بیلابیلو ملي ټیمونو د روزونکو لخوا په هغه لوبغاړو چې ورایتل کې څه استعدادونه لري او پیژندل شي، او هغوی به د یو لسکلو او د لسکلو ټیمونو ته دعوت کړي.
د ښاغلي کاظمی په خبره دغه سیالۍ به درې ورځې دوام وکړي او د روزونکو لخوا به غوره سیری انتخاب او د ملي ټیم لپاره به معرفي شي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل اوس به هم راشو د سیمې یو بل راپورته. د سوریې د بحران په حق لا په ویانا کې د شنبې د ورځې په غونډه کې په دغه هیواد کې د سیاسي واک د انتقال په یو پلان موافقه وشوه، خو یو لړ نور مسایل لا هم حل شوي نه دي. سلطان محمد سرور په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د امریکا بهرنی چارو وزیر لغونډې ورسته د شنبې په ورځ خبريالانو ته وویل چې په دې موافقه وشوه چې د بشار اسد رژیم او مخالفینو استازي د جنوري د میاشتې په لومړۍ نیټه خبرو ته سره کینی. ملګری ملتونه په وی اعلامیه کې چې د غونډې د ګډون کوونکو اړخونو په استازي توب خبره کړي وایي چې د سوری د رژیم او مخالفینو ترمنځ د خبرو په نتیجه کې به یو با اعتبار پراخ بنسټه او غیر فرقي انتقالي حکومت جوړیږي. دغه حکومت به نوې اساسي قانون جوړوي او د اتلسو میاشتو پترس کې به د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کوي. خو یو لړ اساسي مسایل لکه په انتقالي حکومت کې د بشار اسد رول نه دی حل شوی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری خبريالانو ته وویل چې موږ اوس هم د بشار اسد د برخلیک په اکلا سره اختلافات لرو، خو د سیاسي پروسې په پرمختګ تکیه کوو.
وی اګریډ اون دی نید ټو بیګن فارمل نیګوشییشنز بټوین ریپرزنټټیو.
موږ په دې موافقه وکړه چې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې د سوریې د رژیم او مخالفینو ترمنځ رسمي خبرې د دواړو لوریو لخوا په یو ټاکلې نیټه کې وسی. هیله لرو چې دغه خبرې د جنوري میاشتې تر لومړۍ نیټې ونه ځنډیږي.
No later hopefully than a target date of around January 1st.
د ویانا د غونډې ګډونوال په دې هم سلا نشول چې د اسلامي دولت ډلې او د القاعده شبکې ارتباطي ډلو سربېره به د مخالفینو نورو کومو ډلو سره اوربند نه کیږي. په دې موافقه شوه چې هغه هیوادونه چې د کومې ډلې ملاتړ کوي باید په اوربند باندې د درې دوه ضمانت هم وکړي. د ویانا په غونډه کې په دې هم د نظر توافق و نه لیدل سوچې په سوریه کې د تروریزم چې نړۍ ته هم ګواښي کې اصلي علت څه دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د بشار اسد رژیم خلاف جګړه سوریه ته د افراطیانو په خره کش کړه، خو د روسیې بهرنیو چارو وزیر دغه نظر رد کړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل تر څو چې بشار اسد په واک وي جګړه به ختم نشي او دا د هغو کسانو قناعت دی چې په وړاندې جنگيږي. خو سرګی لاوروف وویل چې لانجه او یا حل د بشار اسد په حق نه ده. سرګی لاوروف زیاته کړه چې اسلامي دولت ډله هم له بشار الاسد سره جنگيږي او هم له مخالفینو سره. د ویانا په غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استادو او ډیپلوماټانو برخه واخیسته. په ویانا کې د سوریې د بحران په حق له د شنبې د ورځې لغونډې یو ورځ مخکې په پاریس کې تروریستي بریدونو چې مسؤلیت یې اسلامي دولت یا داعش ډلې په غاړه واخیسته لږ تر لږه 199 کسه ووژل او سلګونه نورې ټپیان کړل.
د امریکا ولسمشر براک اوباما او د نړۍ یو شمېر نور مشران نن د پرمختللو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه به چې د ترکیې په اناتولیا کې جوړیږي دوه ورځې دوام وکړي، او پکې به د تروریزم د سوریې د جګړې د کډوالو د بحران او د اقلیم د بدلون په ګډون په یو لړ نړیوالو مهمو مسایلو خبرې وشي. نوریاس نوري له نور تفصیل سره.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جی شل د ډلې د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ورسید. د ترکیه په ساحلي ښار انتالیا کې د سرمشریزې د امنیت د تامین لپاره 2000 پولیس ګمارل شوي او په ښار کې هم څو امنیتي پوستې جوړې شوې. اوباما یو ورځ وروسته له هغې چې د پاریس د خونړیو حملو په اړه د ملي امنیت شورا سره غونډه وکړه ترکیه ته رسېدلی دی. اوباما د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ولیدل. د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصاد لرونکو هیوادونو په سرمشریزه کې د چین او روسیې ولسمشران شي جین پینګ او ولادیمیر پوتین هم ګډون کوي، خو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان په دغه سرمشریزه کې د ګډون لپاره ترکیه ته خپل سفر په پاریس کې د ورستیو خونړیو حملو له امله لغوه کړی دی. د نړۍ مشران به هم په دغه سرمشي ځکه د پاریس د حملو په اړه په خبرو سربیره د سوریې د جګړې د کډوالو د بحران او د اقلیم د بدلون د ستونزو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړي. یوه امریکایي چارواکي ویلي چې اوباما به د دغه سرمشریزې په څنډه کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره هم خبرې وکړي. سعودي عربستان په منځني ختیځ کې د امریکا په مشرۍ د یو نړیوال ائتلاف مهم غړی دی. دغه ائتلاف له تیر کال راهیسې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونه پیل کړي دي. د هغې ډلې چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې خپله ولکه ټینګه کړې ده. د امریکا ولسمشر به وروسته د آسیا پاسیفیک په اقتصادي او امنیتي غونډو کې د ګډون لپاره مانیلا او کوالالمپور ته لاړ شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او څلوېښت دقیقې دونکې دي. تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستي خبرونه واورېدل. دا مهم واورېدل چې په هلمند کې نن له څلور بجو وروسته یوه انتحاري حمله د لښکرګاه ښار په لومړۍ ناحیه کې د څو ولسوالۍ په وردي دروازه کې شوې ده. که څه هم چارواکو د موټر بم د چاودنې په اړه تر اوسه د مرګ ژوبلې دقیق شمېر نه دی ښودلی، خو ویل کېږي چې په سیمه کې ځینې موټر ویجاړ شوي دي او خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتي. او د دقیق شمیرو د اوریدلو لپاره له ازادي رادیو سره پاتې شئ. موږ هڅه کوو چې د دغه حمله د تازه جزئیاتو لپاره نور ریپورټونه او خبرونه هم تاسو ته برابر کړو. په همدې سره رسیدو د پروګرام وروسته شی بوتل دی ورسته د ورکو شی ازانو خبرونه واوري.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. دا دی بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستان پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لګی لطفا دغه تلیفوني پیغام لا نو وای. په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چانو واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره وای. ځکه کله چې تاسو ورکشوي عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګران دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي چې ځینو اوریدونکو د ورکو شو عزیزانو په اړه معلومات را لېږلي دي. د دې په څنګ کې یو ګران ورور چې له خپلې کورنۍ څخه بې ځایه سوی دی هم تلیفون کړی دی او د ځان په اړه یې معلومات را لېږلي دي. ګران دوستانو په یاد لرئ چې په نننی پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې په دغو پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر بمونه زنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولای شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 2 4 4 5 تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیست. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورک شوی ورور د ځان پاک ازادي رادیو ته تلیفوني پیغام را لېږلی دی. دی وایي چې نوم یې دی محمد الله او د محمد امین زوی دی، اصلا د غزنی له ولایت دی خو اوس په لشکرګاه کې دی. دغه ګران ورور د ځان پاک له معلومات را لېږلي دي. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو او په پای کې به بیا زه تاسو ته د تلیفون شمیره ووایم له کومې شمیرې چې دغه ګران ورور موږ ته تلیفون کړی دی. دا ځکه چې په خپل پیغام کې د تلیفون شمیره نه ده ویلې.
الو السلام علیکم، زه محمد الله جی محمدین زوی د غزنی د ولایت یم. اوس سما څخه کلی ولسوالۍ ټول ورک دي. زه اوس د لشکرګاه په ښار کې، د هلمند د لشکرګاه په ښار کې کراچوانی کوم. زما پلار محمدین مې یې دما پلار او زما کورنۍ زما ورونه که څوک زما په اړه باندې که څوک زما غږ اوري نو په دې شمېره دې زنګ ووهي. زه ورک شویم، زه اصلا د غزنی د ولایت یم. محمد الله ولدی محمد.
ګران دوستانو که تاسو د محمد الله په هکله څه معلومات غواړئ او غواړئ چې دته تلیفون وکړئ، د ده د تلیفون شمېره ده 00 9 3 دا د افغانستان کوډ ده 00 8 3 8 0 5 9. د تلیفون شمېره یې ور بیا وایم 00 اته درې اته صفر پنځه شپږ نه. تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، اوس به تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام در واورو چې یو ورور د بي سي دو له ولسوالۍ څخه موږ ته رالېږلی دی. دغه ورور د یو شخص په هکله چې په سرک پروت ده معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
بي سي دو ولسوالۍ د سراکې نغلو د سرکې نه تاسو سره په تماس کې ورور. دغه یو سپینګیر سړی چې تقریبا یو میاشتې دلته چا راوسته و او دلته سرکه کې د سرک په غاړه باندې پروت دی. نو دغه اوس هوا یخه شوه، دغه سړي حالات ډېر خراب دی چې د هر سړي د سراچې نغلو د سرکې ته د تورخم او جلال آباد عمومي سرک په غاړه باندې پروت دی. او یا د دولتي خلک دي سړي غم وخوري، یا د دغه سړي چې څوک بچیان وي کوري پانوني ترزه مني هغه دې راشي، د دې سړي ما غم دي وخوري. نو دا به مننه وروره، دغه پیغام دې موږ زر تر زره خور کړي. زه پوجین خبرې کومه د سراچې نغلو د سرکې نه و مننه.
تلیفوني پیغام مو واورید. که د چا دغسې یو شخص ورک شوی نو لطفا د بي سي دو ولسوالۍ ته ورشي. ګرانو دوستانو، د دغو تلیفونونو په څنګ کې داسې یو بل تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور په نامه د هخیار موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی د ورک شوي پاکله چې نیکي نومیږي له ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه ګران ورور په خپل تلیفوني پیغام کې وایي چې د ازادي راډیو له لارې نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. دغه محترم ورور ته وایي چې لطفا موږ ته ووایئ چې په کومه ورځ دغه تلیفوني پیغام له ازادي راډیو نه خپور شوی دی، ځکه چې ډېر کله اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او وایي چې له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی. خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما د دغه شخص په هکله چې نیکي نومیږي کوم معلومات پیدا نه کړ. په هر حال د دې تلیفوني پیغام به هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم وروره، زه عبدالتواب حقیار یم او غواړم چې دغه ستاسو مخکینی برنامه کې زمونږ د یو مشر چې دغه لس کاله کېږي ورک شوی دی، پنځه لس کاله شاوخوا کېږي، نیکیجان نومېږي. ستاسو د راډیو نه هم دغه د ده نوم اورېدلی و په هغه برنامه کې چې د ورک شوو برنامه ده، ګمشدګانو په نامه برنامه ده. نو هیله کوم که چېرته د هغه اړیکه مونږ سره یا هغه مونږ ته پیدا کړي، مونږ ته د هغه معلومات راکوي. مننه کوم. عبدالتواب حقیار یم.
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام ته خواږ یاست. اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ، دا ځکه چې وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. کیدای شي چې په دغو ورکوشو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز وي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه لاداب مدنین د کندهار ښار د دولسی ملاهیه څخه فایسره د تلیفون د لارې وصل یم. موږ یو دوست چې د یو نیمه میاشت یا پنځه دېرش ورځې کېږي چې تېری د ککرکې له کلي څخه ورور یا ځانان نومېږي، چې د نم عبدالغني دي، چې تداوي دپاره کندهار ښار ته راوستلی دي. د شپې د کوره څخه وتلی دي چې دروازه نادرکه دي. هر مسلمان ورور ته کې معلومات وي او یا د ده په اړه څه معلومات ولري، نو د تلیفون پر دغه شمېره کې تماس ونیسي. الله دې یې وزنه واکړي. صفر اووه سوه اووه دېرش پنځه ویشت درو نوي. بله شمېره ده صفر اویا اووه پنځوس یو نوي درې سوه دولس. د تلیفون شمېرې به یو ځل بیا تکرار کړم. صفر اووه سوه اووه دېرش پنځه ویشت درو نوي. بله شمېره ده صفر اویا اووه پنځوس یو نوي درې سوه دولس. هر مسلمان د معلومات په دې اړه دغه تلیفوني شمېرو ته تماس وکړي. د خدای په امان.
الو، سلام علیکم. زما نوم عبدالستار بارزی نوم محمد شاه مشهور په امیر خان. دا درې کال کېږي چې د کندهار ولایت څخه نظره کسه وایي د مالګو په ژوند په حال کې هر څوک معلومات لري. نو سره په دغه شمېرو په صفر اویا اته څلوېښت درست کے ہر چوک پہلے معلومات کریں نمبر سر کے پدوں شہروں تماس ہونی سی دریا کال کیږي د کندهار ولایت د نن نه یې څنګه درک شوی دی آزاد رادیو اور ان کا کانگو کا سلام ہونے کے ہو رہے ہیں غلام اور غلام حیدر جو نگراہر ولایت بیسد ولسوالی پیرور کری نختل پیغام سبتم زما اور چی بلال نمی کی عمر تقریباً سوار لسکان ہے سوار لسمیاش سے لکور رئیس سے لکور بے درکہ شو ہے ہر چاہتا بلال ولد غلام حیدر پاڑا معلومات بھی د انسانی ہمدردی دل مخی زما سر پدی نمبر اڑی کٹی اکڑی اوخل اشتی بھی ترلا سکڑی سوارا وائن سپر و و ات دو یو سپر یو سالور در بلا شمار وائن سپر و ات یو و دو سپر دو دو نہ و سلام السلام علیکم بلی احمد شاہ یلمن بزدول سوالی سے خبر کوما زما یو د خالص زیدی چې مجاهد منیز خپل نه شرافت جندي مجاهد منیز د یو لس کال کیږي چې د کور سره د راکستو دی د اعصاب تکلیف درلو دی د یو لس کال کیږي په غوښتن کې د شلو کال وروسته به یو کال ته رسیدلې کور یې ډیر پریشان دی مور ورونه ټول ډیر پریشان دي کله د پخله یو معلومات یا د پولیس مجاوا زوري نو زما سره د پدغه شهره چې لیکل وکي یو بل ورو چې ما مخکې ازادي راځو ته پیغام کور کړی او ما سره ټلیفون وکي ول ما په اسلام آباد کې په هسپتال کې ولیدي بیا چې ما ورته ټلیفونونه هغه نفر ته وکړه بیا هغه نمبر بند و نو اوس خپل بیا هغه ورور ما سره ټلیفون وکي پدغه شهره چې ما سره ټلیفون وکي صفر و څلور اته صفر شپږ شپږ نه اته پنځه بیا نمبر درته تکراروم صفر و سلور اتا سپر شپر شپر نه اتا سنزه تاری و پیزا پاکر و معلومات مستراکی یو لکا بوانی شرینی ورکو دکیزی دا ازادی را دیسا خد دیر و نه دا خدای پامان
بلی اسلام علیکم زابد ستاری اند فراد ویلیت اند گولستان دول سوالیم ما یو زوی دی ورکه قاریم لا عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا 15 کاله کې چې وکړ په قندهار او د بولدق پر لوی لار باندې هیڅ معلومات ما ته نه کړی او ډېر سره سم کوم هر مسلمان ورور ته چې د قاریم لا عبدالرحیم په اړه معلومات لري نو زما سره دې ټلیفون وکړي کله ژوند دی او یا د مړه په اړه لار باندې معلومات ورسره هر مسلمان ته ما ته په شمله صفر او یا 50 دونیوي اته سو درنیوي یو زوی بیا ټلیفون شو راوایم
احمد نو ار سره کله موږ خبره اوریدل شي نمبر دا دی 0 1 9 8 5 2 2 والسلام
السلام علیکم عبد الحنان مومن یملا شایسته کندهار سره زما یو دا کار دی دی زمي په نامه باندې چې تاسو ورس کې خپل کور ته درغلی که هر څوک د په اړه معلومات ولري دا غاټي نش میرا جسم سره په تماس کې شي صفر و سو و اتیا نشکتا صفر پنځه سو اتیا صفر و اته و یو صفر پنځه اته صفر د وخت را کول څخه یو جهان مننه
رحمت اللہ نمبر اپلا بیا چکارو سپر سپر دنیوی دریسا و دلولس اتلس دو سو آویا او پنجنیوی دا بل لانی نمبر بر رحمت اللہ علی چدا غزوی سپر سپر دنیوی دریسا و دو اتجیر دو اچا اتسو و نیوی دا نمبر بیا چکارو سپر سپر دنیوی دریسا و دو اتجیر دو اچا اتسو و نیوی اوزما نمبر خپل دی صفر اویا درې سو دېرش لس او پنځوس نو ستاسو په تمه چې میرویس صاحب دا اعلان تخش کړي اعلان یې کړی چې لوګ یې شي تکرار په نور مو وخت نه ځای کوم خدای ته مو سپارم. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. بریالی ساحل د کلل ولایت مرکز اسلام آباد د خاره وایو د ترور زی دی نجیب په نامه دی. 14 کال کېږي چې ورک شوی دی. کو چاته په اړه معلومات دی په دېش میره دی اړیکه ولي پر شپږ اویا څلور څلوېښت یو سل څلوېښت څلور اویا شمېره یو ځل بیا تکرارو چې پر شپږ اویا څلور څلوېښت یو سل څلوېښت څلور اویا د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د کوچني درویشانو څخه خبره کوم. زما نوم دی عبدالحمید. زما دی وکازې چې د جادالحد زوی دی د حیدري په نامه دی. درې کاله کېږي چې د هر چا کې په هره معلومات ترلاسه کړه په دغه شمارې دغه وسیې پر وسې پر دوه نوي دوه شپېته شپږ سوه یو اووه زره افغانۍ درته.
صدنا ان ما يرود اننا من خان دي بمشا مشهور دي صدرك على كي زني من اي سخه بسمان سخه نظرك اسوي دي كاسو طالما معلومات لري صدق قلت مش من لويز مصر تماس ونسي مز داش من لويز مصر تماس ونسي بقى ذات تلاش بتنا صدرو تلاش مز بغانا شي زمان محمد اسلام.
از ما دا پیغام دی زه محمد افغان د پاکستان څخه پنجاب ته خبرې کوم. زما وراره دی تاج محمد په نامه د عبدالغفار زوی دی. دوه کاله کېږي د کوره نه درکه دی. د په باره کې موږ هیڅ معلومات نه لرو. که د هر چا سره معلومات وي په دې شمېرې دې موږ ته زنګ ووایي. صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې شمېره بیا تکراروم. صفر درې سوه اته اووه دېرش اووه پنځوس یو سلو درې که هر چا معلومات راکوي یو لا کرسی ورته ورکول کیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما احمد اکبر اندار ولایت پنجوایی ولسوالی د سپیروان خبر کوم. ما ورو رحمت الله نمیږي دوه کاله کېږي چې د خپله کوره فنه درکه دي. ما چې نه د مړه او نه د ژوندي درک څخه دی خپله د اعلانوي او یا بل څوکه د په اړه معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووایي. صفر اویا اووه اویا اویا یو سلو دوه شماره یو ځل بیا صفر اویا اووه اویا اویا یو سلو دوه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما نوم نورعلي دی. د هلمند د ولایت څخه مې زنګ ولېږئ. د کنیانو موسی جان اکا دی. یوه میاشت کېږي چې دلته راغلی اوس نه درکه دی. هیڅ معلومات یې موږ نه لرو. هر ورور مسلمان که پیدا کړی په دغه لمبر دی موږ ته زنګ ووایي. صفر اووه صفر اووه دوه یو اووه پنځ پنځه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند د ازادۍ د ولسوالۍ د ګرمسیر له لیکې څخه خبره کوم. زما نوم نصیر احمد دی. زما خورۍ ته عبدالباري نومې وي. اته نه کاله کېږي چې ورک وي. که چېرې زما زخه خپلار وي او یا د ده تاسو یو بل څوک مسلمان معلومات لري نو زما سره دې پر دغه نمبر تماس ونیسي. صفر اویا اته شپږ درې صفر اته څلور اووه یو لک روپۍ جایزه ده. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. ادی راجی زما نوم عبدالستار ده. زما د زوی نوم دی محمد شاه. درې کاله کېږي چې ورک وي د کندهار ولایت د نن نویسه چې هر څوک په اړه معلومات لري زموږ سره دې پر دغو شمېرو تماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت.
زما دا کار زوی دی دغه د تخار په جنګو کې پخوا په وخت کې ورک دی. نن سخی جان مې ژوروله جانه که بندې دی که یاد زما خپل اواز اوري یا په بل مملکت کې کاروبار جوړ دی او د زما اواز اوري د اول شاه کازوی سخی جان مې راغ جان ورور دی. که د زما اواز اوري په دغه لمبر د زما سره اړیکه ونیسي. چې پر وسه پر اته اووه څلور درې اووه یو شپږ. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه مې وزم د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه. زما یو قریب دی چې یو کلیوال دی چې یو دېرش کاله عمر لري دا شپږ کاله تېر چې زموږ سره ورک دی. هر سره که د په اړه معلومات یې د نوم داوخان دی. موږ یې په دغه شمېره زنګ وایي. صفر اووه سوه شپږ نوي یو سل اته ویشت اووه سوه لس. شمېره یې زه بیا وایم. صفر اووه سوه شپږ نوي یو سل اته ویشت اووه سوه لس.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و چلور دری شپک یو یو ریبیا ویم صفر و صفر صفر دوه و چلور دری شپک یو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه ګران اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شوو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي کرمې خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای د تاسو سره خدای پاماني کوم تر بل پروګرام مو په خدای سپارم روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و پورې خبرونه لري